السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلات او وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تأسیس خبر ورکوي. وزارت وایي دغه پوهنځي د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځي به د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډېر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عام روغتیا وزارت ویلي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تأسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنې دو ورسته، خصوصا د خزینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله بل هر وخت په کتنه تر ډیر فشار لاندې دی. برطانیې د دوشنبه په ورځ د ایران په لسو چارواکو او یو امنیتي ارګان بندیزونه ولګول. اعلامیه وویل چې دغه بندیزونه د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو لکه د بیان د ازادۍ او د سوله ایزو لاریونونو د ځپلو او په ځینو مواردو کې د ژوند د حق څخه د محرومولو له کبله د ایران په یو شمېر چارواکو او د امنیتي ځواکونو په قمانداني ولګول شول. د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او پانګوال او سوداګر بابک زنجانی بندیزونو په لیست کې شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه تنبیهي اقداماتو کې د پانګو کنګل او د ویزو بندیز شامل دی. لندن مخکې خبرداري ورکړی و چې که د بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام وکړي نو په ایران باندې خپلو بندیزونو ته زور ورکوي. د 19 کالو کمومره لوبغاړو د نړیوال جام د نیمه پایلوبې مسابقې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پایلوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشره لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. د دغه پړاو دوه بریالي ټیمونه د راتلونکې جمعې په ورځ د جام پایلوبه کې سره سیالي کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2018 جام کې پایلوبې ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه اته ټیمونه سره لوبې کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبې کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام پایلوبې ته لاره ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شو، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبې د سلواغې په ومه اندونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د طالبان حکومت د مخدر موادو او معتادانو د درملنې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی ریپورټ رد کړ.
وزارت امور داخله اقدامات مؤثر را در این زمینه به کار برده در قسمت منع کشت مواد مخدر، گسترش مرافضی، تداوی معتادین.
نن د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم ورځ ده.
سناتوران ته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځینې کورنۍ کې 50 څوک نه ویلو یان چې هغوی ماشومان هغه مخصوص ځای ته ولېږي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو د کوچنیانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي، او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي، او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې د مخدر موادو څخه د اوچته استفادې او علاج ته د معتادانو د محدود لاسرسي په حق له د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر یو ان او ډی سی وروستی رپورت رد کړ. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل تازه رپورت کې چې د سلواغې په 12مه خپور کړ وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. رپورت زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت ګڼ شمېر معتادانو د علاج خبره کوي، خو دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج 200 مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 10% د ښځینه معتادانو علاج کوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دغه رپورټ رد کړ او د سه‌شنبه په ورځ په اکسپانه کې ویډیویي پیغام کې ادعا وکړه چې د یو ان او ډی سی دغه رپورټ د یوې زړې سروې په اساس جوړ شوی دی. ښاغلی قانی وویل چې دغه وزارت په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د مشرتابه د لارښوونو په اساس اغیزناک اقدامات کړي دي.
کورونا چارو وزارت مخدره موادو د کرنې د مخنیوي د معتادانو د درملنې د عامه آگاهي او علاج شو معتادانو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي دي چې یاد رپورت کې د دغو لاسته راوړنو پوره یادونه نه ده شوې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی په خپل هغه رپورټ کې چې د سخت کال لړم میاشت کې خپور کړ وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدر موادو په ځانګړي ډول د میتامفیتامین تولید او قاچاق زیات شوی دی. د دغه دفتر په تازه رپورت کې راغلی دی چې چارس په افغانستان کې د نارینهو په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دی چې 46% دي، په داسې حال کې چې تریاک 9%، تابلیت کا 11% او میتام فیتامین یا شیشه 10% دي. خو عبدالمتی قانی وایي اوسمهال افغانستان کې د چارسو تولید صفر شوی او ذخیره یې هم له منځه وړل شوی دي. هغه پرته له دې چې ارقام وړاندې کړي ټینګار وکړ چې ګڼ شمېر معتادان افغانستان کې علاج ته لاسرسی لري. بلخوا د اعتیاد د تداوي متخصص ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل چې علاج یوازې د معتادانو په راټولولو نه کیږي.
تداوي معتادین مبارزه به اعتیاد او قاچاق
د معتادانو تداوي او د اعتیاد په وړاندې مبارزه یوازې په مرکزونو کې د معتادانو په حبس یا د دوی په راټولولو نه کیږي، بلکې یو دقیق او علمي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت ته په کتو د معتادانو د تداوي لپاره کافي بودیجه نشته او د دې څانګې ډیرو متخصصانو هیواد پریشي دی. فکر نه کوم چې د اوسنیو حاکمانو اقدامات د معتادانو واقعي اړتیاو ته ځواب ووایي.
تداوي معتادین و یا مبارزه به اعتیاد باشه.
د رپورت په اساس د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی موندنې ښیي چې د مخدره موادو کارونه فقر، بیکاري او د معتادانو روغتیایي اړتیاو پورې تړاو لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي ستيفن رودریګس ویلي دي د کار د فرصتونو ایجاد او د اقتصادي وضعیت بهتروالی د مخدر موادو د کارونې د اصلي عواملو په وړاندې مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی شي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې همکار نوریاس نوري سره اوسئ.
د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د شنبې په لیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمره له 1 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. یو شمېر افغانان وایي د واکسین تطبیق باید په خوا په څیر کور په کور ترسره شي، ځکه د دوی په خبره ډیری کسان روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. نور په دې رپورټ کې
د سیمهال چې د افغانستان لنیمایي په زیات ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوه، یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
سینه تورانته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځین کورنۍ کې 50 څوک نه ویلو یان چې هغوی ماشومان هغه مخصوص ځای ته ولېږي. زموږ یو ګاونډي هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شول، ځکه چې دوی په مشرمتوب کې وکسین نه وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد نبی هم ورته غوښتنه لري. دا به داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغي یا دلوي دیارلسمه د افغانستان په نږدې 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی فرعي کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې پړاو کې به شاوخوا 1,300,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې چې د یاد وزارت په اکسپان خپور کړی ویلي چې دا کمپاین به د کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو کې تطبیق شي، خو په هلمند، اروزګان او زابل کې به د یوې ورځې په ځنډ او د فاریاب په دوه ولسوالیو او د بادغیس په دوه ولسوالیو کې به له یوې ونې ځنډ وروسته پیل شي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د وایرس ځینې مثبتې چاپېریالي بېلګې ثبت شوي چې لا هم یو ګواښ بلل کېږي. هغه د غراس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ بللي. شرافت زمان د پولیو واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه له وضاحت پرته له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د اسمت الله په نوم یو واکسیناتور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د کور په کور په بڼه ترسره کیږي. د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به دا واکسین جماعت په جماعت او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور د پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نه زیږیدلی د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړی و چې تیر 2025 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2026 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او دا څلور ورځنی کمپاین د روان کال د پولیو واکسین لومړنی پړاو بلل کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. له پولیو پاک افغانستان بنسټ د پولیو واکسین د څلور ورځنی کمپاین له پیل سره سم په خپل اکسپانه په یو بیان کې له خلکو غوښتي چې د ماشومانو په واکسین کولو سره افغانستان له پولیو وایروس څخه وژغوري.
د خراسان د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم نن د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ان چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 3.5 لک ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړل شي. نور لسیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې
د افغانستان د نورو شپاړس ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلورو ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټول لرې او نږدې سیمو شاوخوا 3.5 لک هغه ماشومانو ته به د ګوزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو غوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پر مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحي کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو وقایعي تدبیر دی، محافظتي تدبیر دی چې دا د نبی رسول الله صلوات و سلام هم وکیوی تدابیر په احادیثو کې او په ډېر روایت شوی دی چې د دغه مرضونو څخه چې تر اوسه پورې پېښ شوي نه دي او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي په ټولو علما باندې په ټولو حسنشتو باندې خصوصا خطیبانو باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پوره پوره همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دې وي په افغانستان کې ډیورنډ کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
په راپورونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به له پنځو کلونو کم عمره له اوو میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډېر موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. سیاسف خپرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایې چې د افغانستان دغې سړې هوا ته په پام سره ډېرو ولایتونو کې هوا ډېره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوي چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډېر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغو کمپاینونو هغه پخوانیو تجربو ته په پام چې اکثر ډېرې په ژمي کې او په سړو هوا کې ترسره شوي دي، له هغو تجربو څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیانې ورته نیول شوي وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته په پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي، ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هېواد هرې برخې هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای سي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی سي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي نو د دې ښه نظارت کېدلی شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم هغه نږدې جومات ته یا کوم بل ځای ته چې سناتوران یې ټاکي هلته ورولي. دغه یوه مهمه ستونزه وه په افغانستان کې. مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل، فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي؟
کور کمپاین خو یو ښه حالت دی، زه به دا وایم که کور کور کمپاینو ترسره شي ماشومانو ته رسېدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو کچری ایدیش اجازه نه وی دې مطلب دا نه ده چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لاستر ځنه کینی او خپل هڅه ودروي نه اوسنی حالت ته پکتو اوسنی حالت ته پکتو چې کمپاین مسجد په مسجد له دې سره سما دې ته ستراتیجی جوړ کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیول سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چاري په مخبوزي ځکه د هلته د رسیدګي ستونزه نسته د تک ستونزه نسته ستونزه فقط دا د سکور ته چې نه دي مسجد ته ځي نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حده ووسي چې هغه خپله ماشومان راوړي.
بله د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې خوشبختانه سږ کال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چېرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه دا خو فرق لري، دا د هلته د خلکو په تګ راتک پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډېرې وې، تیر کال نه مخکې کالم بیخي ډېرې وې، نو دا خطر به وي چې هلته هغې خوا به وایرس راځي، نو هغه وایرس بیا که هغه کډوال بېلابېلو سیمو ته د هېواد ځي وایرس له ځان سره وړي، نو طبعا او سیمو ته وایرس انتقالېدای شي. نو کوم افغانان چې بېرته راستنېږي د دوی د واکسین لارې چارې که په ښه توګه سره پلي سي نو دا خطر به راکمي.
ډېره زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د یو این سی آر د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. نور حالې په دې رپورټ کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویلي افغانستان ته د راستنو شویو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یونیچسیار په یو راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په دولسمه یې خپور کړې خبرداری ورکړی چې زیانمنونکي ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. یونیسیار د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. یادی ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجی محدودیتونو پر دغو خدمتونو سخت فشار راوړی. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. له پاکستانه یو سن شوی ظاهر الله چې په خبره یې اووه کسیزه کورنۍ لري، اوسمهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو. هلته خو تعلیم یې کوو، مکتبونه ته تلل او دلته داسې زمینه ورته ډېره نه ده مساعده. بل طرف ته یخنۍ ډېره زیاته ده دلته او بارانونه هم دي، نو یخنۍ د لاسم ډېر په عذاب یو، ځکه هغسې وسایل موږ نه لرو چې د یخنې د پاره بندوبست وکړو.
له ایران یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي. په فراه ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبره یې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې دوه میاشتې مخکې له ایران ستون شوي ازادي راډیو ته وویل:
خپل کور نه لرم، دلته مې په یو کنډر کور کې اړولې دي. کار نشته، روزګار نشته، شپږ کسان د خوراک لرم، خو زه د دوی لپاره ان د خوړو د برابرولو توان نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم.
تیره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا هم په یو راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړني ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړي توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایرانه په پراخ کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي، یک شنبه د دلوې دولسم له ایران او پاکستانه درې سوه اته کډوالې کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.8 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمېر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورټ کې.
یو شمېر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسناد او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډېر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کېږي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یوه عامه ستونزه ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې از ناست که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل برما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مو نه دی اخیستی، په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان برم میتم حاضر نیستم بم بلکه دادم هم پر زواره خودش هم جواب بودم.
چه مده مخی ما دی جوس یا ماشین وخیست بیتا می چی ور ور او ورطاو می ویل چه دا پس همه توگه کار نکوی پلورون که ویل چه تاسو دا کارولای دی نوزه بیرتنش مخیستلی بدا سیال که چه هر امده یا پرچون کمپنی باید لپلور ورسته خدمات ولري. لبده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته، همدا چې وپلورل شي لمړی او ورستای مالک پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپل دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې ورسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل:
بل نشته مې کوم کسره کې هغه بخاين بس برشن ګارانټي هم نشته مې کوم کې اکثر
بل لیکو څوک چې وغواړي ګارانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګارانټي هم وي. موږ موټر ګارانټي کوو چې مثلا که وسوځي بل موټر ورکو، او که نورې ستونزې رامنځته شي بیا نو د پیرودونکي مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کارتنای مکیب کرگی می اکیب کرگی خیر چسب بس می کنند، یک دو جرات کشیدن د بربری یا د گمرک دوباره چسب می زنند.
مکتا کارتنونه په تړلې بڼه راځي، خو ممکنه ده چې د لارې په اوږدو کې څوک د بربری یا گمرک پر محل دا کارتن خلاص کړي او دوه جوړې ترې واخلي او بیرته یې وتړي. له دننه یې خدای خبر کله پیر وروسته یې پیرودونکي بیرته راوړي، موږ یې بیرته نشو اخیستلی ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته یې موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې ډېره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړئ چې ولاړ شو. دوی له ډېری دوکانونو لرسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونی مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می ډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د ازادي میلما
د ازادي میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاري اوسېدونکی یم. دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوئ او کوم مضمون درس ورکوئ استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله دی، په هغې کې ولی سره د اشپان د لیسې په نامه په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شو؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم. بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب؟ چې تاسو وایې عمر مې زیات دی،
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا
والا. تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا 45-46 کاله جنګونه و، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په دې کوم چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو یزي سره باور خو نه لګي زدا منما شعر شعري اول زماري وینې او ماري احساس سره بیا شعر شعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلای سر
شاعری خو قدرتوی هم چې شوق ډېر لسو پنځه یا کال د منګه هجری شمسی کال ډېر لسو پنځه یا کال را پدې خو مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو هم هغلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساس را پیدا کړې. ما اعتراضه لږ لیکنه وکړه نو هم لږه شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکم، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکم، زه به دې کومه یوه اده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اورېدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه.
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېګې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مهره کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېر الله. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او لیدونکو سره به یې شریک کړئ، خو اوس در ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپېي؟
بلې تکل صاحب، مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې، ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې، او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیز سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم چې کله ماشوم وم کابل کې خوانځي کېږم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې. حال ته مې واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکوو. خو خپل وخت کې زما ماشوم ما نه مې شو کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت ویم دی چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو. نو تر څو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بله، زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1 کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې. شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده، تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و. د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم. او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه. او ما باندې خو حتې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ تار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې منگا و مجلا جوڑا کرلا چھاپ ہم کرا شیرزاد پنامہ چون دا منگا و لسواری دا شیرزاد و لسواری پنامہ دا دا مجلا ہم منگا لوم ور پدی شیرزاد نوار کے مجلا م چھاپ کرا او تریو س پوری دا بہیر روان دے اگر کی اس کو یہ ہم چھو س کم رنگ دے دے منگا فرنگی بہیر او بیا ہم خواری کرو کوشش کرو انشاءاللہ چھے نورے ما رنگین کو او وہی سلو بلے ہو
او په پلازمینه کې تاسو هلته وختم تیر کړئ له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې رسنه کې چې تاسو یم چې لا شاید دروغ نه ویلي دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو منگا ورسادا نشو کولی جدی اگوی پا فرهنگی غنلو که برخوا وخلو یو خو اقتصادی سنجی او بل دغا وقت من تا اجازه نرا کهی زکر جا اکثر دی منگا خو رسمیتی پا خوانزی کی آغا هم دی منگا ویدان نمانی جدی شاگردان و حق دی طلف کو او پا یو فرهنگی غنلو که دی برخوا وخلو نو پا دغا اصاب پانی برکت سر پتا ماست که نیا
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنه وره تکلسب دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري نه بی اندازې ډیره خوښېده غنی بابا شاعري نه بی اندازې ډیره خوښېږي دا اوسم او دا کوم چې د منګا د سر په جنه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم دونه مای او واقعیت مې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای فکر څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري که کوم شاعر آثار دما په شعر کې شته که نه خو حتمن به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي دغه شاعرانو سره زما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر کم وي ولې نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مختم خدایوکي د اورېدونکو مراسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم
مهرباني وکړئ
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي کما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي تکل صاحب په ډېرې بښنې سره غزل لږ شوخ و
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای سه که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ.
تکل صاحب ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م راوکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزوري وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلې سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې غره برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دغه مرسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایه وي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب. هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر پژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق دی، نو حتما پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
کتاب سبق یې دل لیک حساب سبق یې زړګي ورته وړيږي گلاب گلاب سبق یې ژوند 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 بن جوړوي من جوړوي وطن جوړوي پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پس
سر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی